مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه درته وایم. زه بشیر فاخر د دریو څخه تر درنیو بجو پورې تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوم او په وخت پاتې نیمه ګڼه کې به داسې دوه اونیز دې خپرونې اورېدلی شئ. مشال آنلاین لرو او سازونه زنځیرونه. نو هیله ده چې راسره پاتې شئ. دا خپرونې او دا رپورټونه ټول راسره واورئ. لومړی به احمدالله تاسو د دې وخت لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د بنو په جانیخیلو کې د څلورو ځوانانو د وژنې پر ضد نن په څلورمه ورځ هم پرلت روان دی. افغان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د سولې لپاره یو نوی پلان وړاندې کړی دی او ناټو ویلي دی چې د روسیې بریدونه د یورو اټلانټیک سیمې د امنیت لپاره یو ګواښ دی. د خبرونو تفصیل. د بنو په جانیخیلو کې د څلورو تنکیو ځوانانو د وژنې پر ضد نن په څلورمه ورځ هم احتجاجي پرلت دوام لري. دغه مړي چې په جانیخیلو کې د فوزي کلا مخې ته ایښودل شوي دي پرلتوال وایي تر هغې به یې خخ نه کړي تر څو چې ورته واکمن د ټولو ترهګرو پر ضد یو شان عملیاتو کېدو د دې پیښې عدالتي تحقیقات کولو او د هدفي وژنو د مخنیوي ډاډ نه وي ورکړی. د سیمې خلکو او پولیسو په وینا دغه ځوانان درې اونۍ وړاندې له جانیخیلو لادرکه شوي ول چې د مارچ پر یوویشتمه یې په یاده سیمه کې په مرمیو ویشتلي مړي وموندل شول. د بنو پولیسو ویان آصف حسن د مارچ پر 22مه مشال ریډیو ته ویلي چې د نامعلومه کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړي او پلټنې روانې دي. د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې په یوه بمی چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون درې کسان وژل شوي او 14 نور جوبل شوي دي. په خاطر ماخام د چمن د لیویز د دفتر مخې ته هغه مهال وشوله چې د دغه ځای څخه د پولیسو یو موټر تیرېدو. د قلعه عبدالله ډیپټي کمشنر طارق جاوید منګل مشال ویډیو ته ویلي چې چاودنه د لیویز لاین مخې ته شوې ده او د لومړني پلټنو څخه داسې بریښي لکه چې دا چاودنه د ریموټ کنټرول په وسیله ترسره شوې وي. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواري منلې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د سولې لپاره یو نوی پلان وړاندې کړی دی. یو لوړ پوړی افغان چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د مشال ریډیو افغان څانګې ته د مارچ پر 23مه وویل چې ولسمشر امریکایي چارواکو او طالبانو ته وړاندیز کړی چې د سولې د لوزنامې د لاسلیک کېدو نه وروسته باید په شپږو میاشتو یا کال دننه ولسمشریز انتخابات وشي. چارواکي زیاته کړه چې ولسمشر غنی به د خپل تجویز نور جزئیات د اپریل په میاشت کې په ترکیه کې د سولې په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې ښکاره کوي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد آزادی ریډیو ته ویلي چې هغوی به د وړاندیز د ارزونې نه وروسته په دغه اړه خپل نظر شریک کړي. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامی د طالبانو سره تیر کال د فروری په میاشت کې یو لوزنامه کړې وه چې د لاندې به امریکایي ځواکونه روان کال د مې په میاشت کې له افغانستانه وتل. نوی امریکایي ولسمشر جو بایډن ویلي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ تیر کال د سپتمبر په میاشت کې پیل شوو د سولې په خبرو کې پرمختګ نه کیږي نو د واشنگټن لپاره به د ټاکل شوي مهالویش پوره کول سخت وي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یوه داسې طرحه خپره کړې چې له مخه به یې د ولسمشر اشرف غنی د حکومت پر ځای یو لنډمهاله حکومت جوړ کړل شي. خو ولسمشر غنی د سولې هر هغه پلان رد کړی چې د هغه حکومت د غیر منتخب خلکو لپاره لرې کېدو ته اړ کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په نیمروز کې د کمال خان بند رسمن پرانیست. د پرانیستې مراسمو کې د افغان ولسمشر د کابینې غړو د ملي شورا استازو او خلکو ګډون کړی و. د اوبو د تنظیم د ادارې ویان نظام الدین خپلواک وایي کمال خان بند د 9 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. د نوموړي په خبره دغه بند په 1,400 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبوي او د 2.5 میلیونه مکټره مکاب اوبه به په ذخیره کولی شي. د اوبو د تنظیم ادارې د معلوماتو پر بنسټ د دې بند جوړېدو سره به په زرګونو خلکو ته د کار زمینه برابره شوه. پاکستان به د کووډ 19 ناروغۍ نه د خوندي پاتې کېدو لپاره 1 میلیون واکسین د روانې میاشتې په پای کې ترلاسه کړي. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر د مارچ پر 23مه رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې دا چین جوړ ساینوفارم او کانسینو واکسین دي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومتي چارواکو تر مخه په پاکستان کې د کووډ 19 د ناروغانو شمیر یو ځل بیا په ډېرېدو دی او حکومت د وایرس د مخنیوي لپاره بندیزونه لا ډېر کړي دي. او اخري خبر، ناټو ویلي دي چې د روسیې بریدونه د یورو اټلانټیک سیمې د امنیت لپاره یو ګواښ دی. د ناټو وزیرانو د مارچ پر 23مه په برسلز کې د خبرو نه وروسته په یو بیان کې ویلي چې زورور او ټولواکه قوتونه او غیر دولتي فعالین د انټرنیټ او سایبر خطرو او ټکنالوژۍ په ناوړه توګه کارولو سره په قانون ولاړ نړیوال نظام ته یوه ننګونه ده. له دې یو ورځ وړاندې د امریکا د بارانو چارو وزیر انتونیو بلینکن ویلي وو چې د مغربي نړۍ د بې ثباته کولو لپاره د چین فوزي عروج او د روسیې بریدونه داسې خطرونه دي چې د ناټو اتحاد ته اړتیا لري. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په mashalradio.com باندې هم هم دا اوس موږ اوریدل شي خبرونه تاسو ته احمد الله وړاندې کړ. لومبی ریپورت به ورشول کڅنګ تاسو په خبرونو کې واوریدل څلور ورځې مخکې په جانخیلو کې د څلورو هغه زلمیانو مړی وموندل شو چې تښتول شي وو. له هغه ورځې راهیسې جانخیلو په بنو کې د پوځي کلا مخې ته دا مړی د احتجاج په توګه ایښي او وایي که غوښتنې ونه منل شي نو اسلام آباد ته به یې یوسي. دوی د ټولو وسوالو په ضد یو شان عملیات د وژل شوو کسانو کورنیو لپاره معافظه او د پیښې عدالتي پلټنې غوښتې دي. پولیسو ویلي چې تحقیقات یې روان کړي دي چې دا ځوانان چا اولې وژلي. په دې اړه مې لږ مخکې د خپل خبریال عمر وزیر څخه تفصیل وغوښت، هغه داسې معلومات راکړل.
یعنی خلو کې د سلور وژل شو زلمیانو د وژنې پر ضد چې کم احتجاجي پرلت هغه د تیر اتوار نه چې کم پیل شوی دی لا هم دوام لري. هماغه شانتې روان دی. د عوامي نشتلګوند صوبایي چې کم صدر دی امل ولی خان او دغه رنګ سردار حسین بابک هغه هم را روان شوی دی دغه پرلت ته ځان رسوي. دغه رنګ د جمعیت علما اسلام چې کم مختلف صوبایي قائدین دي هغه هم را روان شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او محسن داوړ هم تیره ورځ راغلي ول. دغه رنګ د غورځنګ نور مختلف چې کم مشران دي هغه په دغه پرلت کې ناست دي. ورسره خو شا چې کم شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان لکی مروت او مختلف قبایلي مشران دي دغه درنه ته چې کم دی وخت په وخت راځي او دا به دستور چې کم دی یا روانه ده. او د دې کې چې کم سپورې د مذاکرات خبره ده د ځلی انتظامیه او دغه دغلته چې کم فوزی مشران دي دا غوي د پرلتوالو سره مذاکرات د څلور ورځو نه روان دي خو لا هم هغه مذاکرات پای ته نه دي رسیدلي. څه نتیجې نه دي ورکړي په دې مذاکراتو کې. په دې کې درې بنیادی غوښتنې دي چې تر ټولو لومړی چې پاغه باندې تر اوسه پورې دوی متفق شوي نه دي هغه دا چې دغلته هر ډول چې کم وسله والې ډلې دي د دوی په وینا چې دوی ورته ګوډ او بیډ وایي دا یو هم منظور نه دي د دې مخنیوي د وشي. په دغه غوښتنه باندې چې کم دي دوی کلک ولاړ دي چې پاغه باندې تر اوسه پورې اتفاق نه دي شوی نو په دې باندې خبرې روانې دي. د شمامت وزیر چې کم دا پی ٹی آئی صوبائی چکم منسٹر هم دے هغه هم پرون ورغلی وو د شپې تر نه وخته پورې د مذاکرات روان وو. خو اوس پکې تازه خبر دا هم دی چې تر 12 بجو پورې دوی دا مذاکرات چې کچرته کامیاب نشول نو د پرلتوال چې کوم مشران دی هغه دا وایي چې نن ورځ به دوی بیا هم په جاني خېلو کې وي تر ماښامه پورې انتظار کوي کنه و بیا به سره د مړو دوی د مړو د خخولو نه انکار کړي دی هغه هغه شانتي پراته دي. نو دوی بیا وایي چې بیا به سبانه دوی راضي بنو ته او بیا به سره د مړو دوی دغه احتجاجي پرلت په خبر ته غځوي او که هلته هم د دوی غوښتنې پوره نشوي نو بیا به دوی دغه اسلام آباد ته بوزي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان په چمن کې یو چاودنه شوې ده. د لیوی ځواکونو مخې ته په دې شوې په دې چاودنه کې د دریو کسانو تر وژل کېدو او 1200 تر زخمي کېدو وروسته څلور ټپیان چې سرسري زخمیان وو کورونو ته لیږل شوي دي. پاتې هغوی په کوټه کې تر درملنې لاندې دي. تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري منلې. چارواکو دا د ریموټ کنټرول بمی حمله بللې ده او ویلې دي چې دوی ته ګواښونه ورکړل شوي وو او د امن ټینګ ساتلو لپاره ترتیبات هم نیولې وو خو دوی دا نه دي ویلي چې د ترتیباتو باوجود ولې چاودنه وشو. نور حال به له ایوب ترین اور
د پښتون پلتہ چیرما د بلوچستان په سره د شهر چمن کې تیر ماښام هغه مهال و زورور چاودنه وسوه کله چې د پولیسو یو موټر پر تاج سړک باندې د لیویز لاین څخه مخ پر تېرېدو په چاودنه کې شپارس کسان ټپیان شول. څوک چې سم د لاسه د چمن و ځای روغتون ته ورسول شول چیر چې د یو ماشوم په ګډون درې زخمیان خپل ژوند د لاسه ورکړي او څلور نور معمولي زخمیان د لومړنۍ درملنې وروسته ډاکټرانو د روغتون څخه بیرته و خپل کورو ته ستنه کړې دي او نه ټپیان د نور علاج لپاره و کوټ ته راوړی دی. د چاودنې وروسته په ګڼ شمیر کې سرحدي عسکر د پیښې ځای ته رسیدلي او هغه سیمه د نور پلټونو په خاطر ګیر چاپیره ماسره کړې ده خو تر دم ګړی پورې څوک نه ونیولې او نه هم یوې ډلې د دغه وروستۍ چاودنې ذمېداري په غاړه اخیستې ده. د چاودنې څخه د پولیسو د موټر سره سره و ځینې نور موټرانو ته هم زیان اوښتې دي خو د چمن د پولیسو ایس ایچ او په دې چاودنې کې خوندي پاتې شوی دی. په دې ترڅ کې د کلاب عبدالله ډپټي کمشنر طارق جاوید منګل و مشالې دوته اول چې 14 د لیویز لاین و مخته سوي ده او د لمړنۍ پلټون څخه داسې بریښي لکه چې په موټر سایکل کې د پټ کړل سوي ریموټ کنټرول بم له عمله دغه 14 سوي وي.
جی ہم نے صبح بھی بڑا فنکشن کیا ہے، یہاں صادق کرکٹ گراؤنڈ ہے ہمارا، اس میں ہم نے کیا ہے، تو ہم تو اس پہ ذرا گھبرا رہے تھے، اللہ نے کرا۔
کلب دلا ڈپٹی کمشنر طارق جاوید منگل وائی چھ درویشتم مارچ دورج پہ آڑا دوئی تڑکا یا تھریٹس وہ خو پردے برسے را دوئی درویشتم مارچ دورج پہ مناسبت سرا ٹولا پروگرام سر سر اکڑل زکچ پہ صادق لوب غالے کی تر ٹول لوئے دستورا جوڑ سے ویوا پاکم کچھ پہ گان شمیر کی شاریانو گڑن وکڑے۔ دی وپسنی په جواب کې ډیپټی کمشنر کلب عبدالله زیاته کړه چې د 14 برسېره به د امیش په ډول نن هم ته پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي پوله خلاص وي او د دواړو ګاونډي هیوادو ترمنځ به د خلکو د تګ راتګ تر څنګ هر ډول دواړخیز تجارت هم روان وي۔ پر 14 باندې خپله د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانګو سخته خواشنۍ څرګنده کړې ده او د پیښې په اړه د ځایي چارواکو څخه رپورټ طلب کړی دی۔ دلته په کوټ کې په جاري شوي یو بیان کې نوموړي زیاته کړې ده چې حکومت به ډېر ژر د چمن په 14 کې تورن کسان نه یوازې ونیسي بلکې د قانون لاندې به سخته سزا هم ورکړي۔ د ونیور ده چې 14 په داسې وخت کې وسوه کله چې پرون د هیواد د نورو برخو په ډول په سرحدي ښار چمن کې هم د 23 مارچ یعنې د پاکستان د ورځې په اړه غونډې او دستورې جوړې شوې وې۔
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ۔
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د اوس موږ اورئ تاسو۔ په مومند کې د لادرکشو کسانو خپلوان وایي څو ځلې له حکومت دور کو کسانو د موندلو لپاره غوښتنې وکړي، حکومت ورسره مذاکرات وکړي، ژمنې ورسره وکړي خو پوره یې نه کړي۔ دوی تیر هفته د پیښور پریس کلب او د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته هم مظاهره کړې وه۔ بلخواته چارباکو ویلی دی چې لادرک کسان لپاره یو کمیشن شته دی، هغه په دې باندې کار کوي او ډیر کسان خپل کورونه ته ستنه کړي هم دي۔ د مومند دود د کورونې اوس حالت دی، په دې اړه د انیس اجمل رپورټ ورو۔
په مومند ضلع کې د لادرک شوو کسانو د کورنۍ غړو ویلي که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو د مارچ په 9 بعد غلنې هډکوارټر او لاغرستو په راولپنډۍ کې د پوسټ دفتر مخې ته احتجاج کوي۔ په دې ضلع کې د لادرک کسانو لپاره د کمیټې یو مشر زاهد ساپی د مارچ په 13 مشال ریډیو ته ویل چې په مومندو کې د تیرو 1100 کلونو راهیسې شاوخوا 1.6 کسان لادرک دي او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لري۔
ډېرې پېرې احتجاجونه وکړل او د حکومتي چارواکو سازمنګ دلته خبرې شوې دي، خو د بده مرغه چې کومې وعدې دوی همیشه کړي دي نو هغه وعدې سرته نه دي رسولي۔ اوس پورې چې زمونږ کوم معلومات دوی داسې وایي چې دلته یو څه خلک شته په جیلونو زندانونو کې چې هغه به موږ درته زره ښکاره کړو، کوم چې ورک شوي بے درک شوي خلک دي هغوی چې کومه کمیټې هغوی دا فیصله کړې ده چې موږ به د راولپنډۍ جی ایچ کیو کوم د هغې مخې ته به درنه
زاید ساپی دا هم ویل چې د لادرک کسانو په اړه د مارچ په 22 په پیښور کې د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاج وکړ، خو د شمالي وزیرستان د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر پرته ورسره د حکومتي ګوند یا حکومتي ادارې یو غړي ونه لیدل نو ځکه یې په راتلونکي کې د نور احتجاجونو پریکړه وکړه۔ د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو سره مو په دې اړه د رابطې هڅه وکړه خو هغې زموږ ټلیفون اوچت نه کړ۔ د مومند اوسیدونکي امیر افضل بیا ویل چې په 2015 کال کې ورور عاصم خان ورک شوی دی او دغه د موندنې لپاره په پیښور عدالت د بشري حقوقو ادارې او راولپنډۍ پوځي دفتر کې درخواستونه جمع کړي دي۔
او زما ورور چې چاول دی هغه معلوم کړه چې څنګه ورې دی اور دغه را ته وایي چې ستا ورور نشته نو وزیر نور دغه مې تاسو زما ورور وزیر نو تاسو ما ته دغه ناش راکړي دا بس بوت راکړي دا خبر ما ته وکړي دی وی چې دا ستا ورور چې کوم دی تا طالبانو سره ټچ سره و زما ورور چې کوم دی نو دی دا کې دا کرنل سه بولا ورته وای دا خطکو دولت 5000 روپۍ نه په هغه وخت ورکړل چې کنه دی طالبانو خلاف زما ورور او د طالبانو سره جنگونه کول او بیا د دې نه بعد چې کله روشل انتیه وزیرستان والا هغه ول ډیر ضربې نام ورکړو په دې خبرو چې دا ډیر بهادر انسان دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې په بیړنۍ توګه په داسې قانون ساسې کار کوي چې له مخې د خلکو لادرکه کول جرم وګڼل شي. د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری د مارچ په 19 په دیړه وویل چې وزیر اعظم د بلوچستان د لادرکه کسانو له خپلوانو سره تر لیدو وروسته خپل ځانګړي سیکرټري ته امر کړی چې د دې کورنۍ او د لادرکه غړو په اړه ورته په سمدستي توګه کره معلومات ورکړي. د خبر پختونخوا اډوکیټ جنرال شمایل بټ بیا د لادرکه کسانو په اړه مشال ریډیو ته ویل له استخباراتي ادارو سره چې کوم کسان دي د غینومونه عدالت ته ورکړل شوي خو هغه کسان چې د لادرکه کېدو وجوهات یې نور دي نو پړې حکومت هم اس معلومات نه لري.
کوم تن چې لادرکه شي او معلومات یې نه وي نو خپلوان یې په اړه په عدالت کې درخواست وکړي چې د غتن امنیتي ادارو نیولې دي نو های کورټ دا درخواست صوبایي او وفاقي حکومتونو او امنیتي ادارو ته واستوي چې آیا دا تن تاسو رشته او کنه. بیا استخباراتي ادارې په خپل ریکارډ کې د ورک تن معلومات وګوري نو که هغوی سره وي خو عدالت ته یې وړاندې کړي او که نه وي نو بیا خو حکومت په دې کې هیڅ نشي کولی. خو هغه کسان چې کورنۍ یې وایي ورک دی او استخباراتي ادارې موږ ته لیکلي راکړي چې هغوی سره هم نشته نو دغه کسان یا خو د افغانستان جهاد پر مهال هغه هیواد ته تللي یا چا تښتولي او یا د جرایم پیشه کارونو په وجه موجود نه دي نو د دوی په اړه خو حکومت هیڅ نشي ویلې.
په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره له 2013 کال راهیسې یو کمیشن جوړ شوی دی. د کمیشن د روان کال د جنوري میاشتې په ریپورت کې ویلي چې تر دې وخته د 6,940 لادرکه شوو کسانو مقدمې وړاندې کړل شوي چې پکې 4,822 هواري کړل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. اوسم یو بل رپورٹ په خیبر پختونخوا کې چارواکو یو نوی سیستم شروع کړی دی چې دا غي د مخې استادانو ته په سکولونو او ښوونځیو کې د ماشومانو د زده کوونکو د مور پلار سره د خبرو او د باسونو ډیره موقع د پیرنټ ټیچر کونسل ویل کیږي یا د میندو پلرونو شوراګان چې دوی به د سکولونو سره یو ځای کار کوي او د ښه تعلیم لپاره به دوی خپل منځ کې همکاري روانه ساتي. هارون باچا یې په اړه رپورټ لري.
یونیسف ویلی د تیر کال ډسمبر تر دې د مئی د دې شوراګانو 2190 غړي چې 1140 مېرمنې هم پکې شاملې دي یې تربیه کړي چې د سکولونو په خطو غچلولو په برخه کې خپلې ذمہواریانې وپیژني. د ممندو د یکه غون تحصیل د خټکی شریف کلی د سرکاري های سکول د شورا یو غړي ارشد خان مومند چې زوی په دې سکول کې سبق وایي د مارچ پر 23 یې مشال ریډیو ته وویل د دوی د سیمې د ټولو شوراګانو چیرمینانو او سیکټرانو ته ټریننګ ورکړل شوی دی. د دې په خبره په سکولونو کې د مرمت او بیا ودانۍ چارې د مخکې پرتله خیر وانی دي خو زیاتوي چې په استاد باندې اوس کار ډیر شوی دی.
کل کې چې کوم کمی مسلې دي هغه باندې د پیرنټس او د استادانو رکومنس کی کوارډینیشن دي پیرنټ ټیچر کونسل چې کوم هغه باندې اکاونټ جوړي هغه ته پیسې راځي د سکول کې څه مرمتي یا نور څه طریقې چې کوم هغه په هغه باندې کونسل په مشوره باندې کارونه کیږي هغه ته کدار او سیستم یې باندې استري دي او ورک واشنګ او د دې بجلی کارونه دا څه دي ماینر کارونه چې کوم دي هغه پکې شوی دي بالکل به د ماشومان لپاره چې کوم جوړي راځي هغه به ان شاء الله نږدې ورته کولای.
د سکولونو د استادانو د ماشومانو د میندو پلرونو شوراګانو د تربیه د پروګرام په شمالي وزیرستان کې هم پلي شوې. د تخیل تحصیل د منظرخیلو کلی د میډل سکول یو استاد نسیم محمود چې د شورا غړی دی وایي دوی توانېدلی چې د خپل سکول چار دیواری جوړ کړي او هم پکې د سکولو د اوبو بندوبست وکړي.
اوس خو مونږ ته ډایرکټ پیسې ملاو شي نه بس پرسنټیج نه خپل سامان راوړه مطلب کار پوس لوکل مصران وی لبر وی هغار وګوري کنه سیمټ بجری دا چې کوم نه میرنسا میرلی نه راوړي.
موږ هڅه وکړه چې د یونیسف د پروژې په اړه د دې ادارې له کوم چارواکي هم معلومات ترلاسه کړو خو په پاکستان کې د 23 مارچ د چوټۍ له وجې په دغه سې کولو و نه توانېدو. البته په شمالي وزیرستان کې د تعلیم محکمې او چارواکي فدا وزیر پر همیاد نیټه مشال ریډیو ته وویل د دې ضلع په ټولو سکولونو کې د استادانو او میندو پلرونو شوراګانې جوړې دي چې ورسره د خبره د ماشومانو د تعلیم حالت تر پخوا ښه شوی دی. نوموړي وړاندیز وکړل چې د تربیې دا پروګرام د شورا د ټولو غړو په تیره د خزینه غو لپاره باید هم وي چې دوی وکول شي یو زیات شمیر جنکې سکولونو ته جلب کړي.
زموږ سره تقریبا 864 ادارې جنکو په سکول کې هم او د لکانو په سکول کې هم دا پیرنټ ټیچر کونسل ته جوړ شوی دی. طریقې کار هم دا دی چې ممبرز داخلي د کلی یو مشر بدر سره یو ریټایر استاد بدر سره وي او د علاقې عالم بدر سره وي. په ډېر کم کلی کې مونږ ته تعلیم یافته زنانه ملاويږي او دې وجه نه هغه کردار د پی ټی سي والا هغه به ضروري لکم یې په نسبت د کوم د زمونږ د ایم ایل پی ټی سي دا ټریننګ کا ملاو دي صرف سیکرټری تا او چیرمین تا ملاو دي. نمونږ دا وایو چې دا ټریننګ د 8 ممبر سره ملاو شي. زنانه اکثر بیا خاص کر قبایل زنانه هغه ټریننګ وشي نو پی ٹی سی کونسل به نور مضبوط شي او دوی به په خپل کلی کې کومه جناکي چې سکولونو ته نه ځي پورته به ورځي خبرې به ورسره کوي چې بچی راشه سکول کې داخله والا نو دا یې ګټه دي.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې او چارواکي نثار خان هم د استادانو او میندو پلرونو شوراګانو لکارونو خوښتې وایي چې دوی د دې جوګه شوي چې په کم لاګت او لږ وخت کې په سکولونو کې نوې کوټې تشنابونه او یا هم چار دیوارې جوړې کړي.
46.7 روپے منگا پا ٹی ٹی سی مت کے پا ڈسٹرکٹ خیبر کے ورک دا پا مختلف مدنوں کے دا ایڈیشنل روم پہ شکل کے دا بونڈیوال پہ شکل کے دا گروپ لیٹرین پہ شکل کے واٹر سپلائی پہ شکل کے ریزنگ دا بونڈیوال آر اے پی آر کے دیکھے اتم ممبران بھی یو پکے دا اسکول ہیڈ ماسٹر پرنسپل دا پکے سیکرٹری بھی اور دا پیرنٹس نہ یو منتخب کی گیا اگر داغی چیئرمین یا چیئر پرسن بھی انٹرویو پہ دے باندھے 20-22 لاکھ روپے دا یہ کمرے جوڑو دو آخری پی ٹی سی تھرو باندې په 8 لاکھ روپے باندې مونږ کمرے جوړو وسری مخې ته پرنډم راځي 6 or 7 months کې چې کمرے دا کمپیوټر شي.
د ایکسپریس ټریبیون رسپانه په خبر کې د یونیسف په حواله ویل شوی چې په ټریننګونو کې شوراګانو ته اهداف مقرر کړي چې په ټاکلي وخت کې ورته د رسیدو په صورت کې بعد هغوی د سکولونو د پرمختیایي چارو لپاره اضافي پیسې ورکول کیږي. لیکن د یونیسف په حواله زیاتوي چې په جنوبی وزیرستان کې له تیارو چتونو او دیوالونو 11 سکولونه جوړ کړي چې دا وخت پکې 1504 ماشومان چې 208 جنکای دي زده کړې کوي.
رضول کو تاسو د هارون بادشاہ رپورٹ واره د مشال ریډیو ته غوږی په روسو کې به مو په خبرونو کې اوریدي چې د پاکستان کوم تحریک چې د عمران خان د حکومت د ختمولو لپاره چې کوم پی ڈی ایم جوړ شوی دی په هغه کې د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ ترمنځ اختلافات را مخته شوي دي او د یو بل پر ضد بیانونه هم ورکړي دي. دا اختلافات او بیان بازی به د دې تحریک په مستقبل څه اثر ولري په اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
په پاکستان ډیموکراټیک موومنت کې اختلافات د مارچ 14 په غونډه کې هغه مهال رامنځته شول چې کله پیپلز ګوند له اسمبلیانو څخه له استفاګانو ورکولو انکار وکړ. دا لومړی ځل و چې د اپوزیشن اتحاد په غونډه کې د مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي ترمنځ توندې خبرې وشوې. د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری له استفاګانو څخه د انکار پر وخت په غونډه کې د ویډیو لاري شامل د مسلم لیگ نواز مشر نواز شریف ته وویل چې هغه غواړي د حکومت پر ضد د سړکونو تراوزی نو باید له لندنه پاکستان ته ورستون سي. چې د پردې خبره د نواز شریف پلور مریم نواز خفګان وشود او وی ویل چې نه غواړي پلاری ورسي او قتل سي. تر غونډې وروسته د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن خبرې غونډې ته په وینا کې د حکومت پر ضد د مارچ پر 16 نیټه وار لمخه اعلان شوی لانګ مارچ وځنډولی. د پی ډی ایم د مارچ 14 د غونډې په اتحاد کې شامل د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ترمنځ پټ اختلافات را څرګند کړل. لدی ورسته د مسلم لیگ نواز مرستیالي مشري مریم نواز بلاول بټو ته په اشاره سره وویل چې د یو بل سلیکټډ پر تیارولو کار روان دی. د پاکستان په سیاست کې د سلیکټډ اصطلاح بلاول بټو زرداری جوړ کړې و او دا د 2013 کال تر انتخاباتو وروسته د نوي ټاکل شوی وزیر اعظم عمران خان لپاره استعمال کړې و. هغه عمران خان ته سلیکټډ وزیر اعظم ویلی وو، یعنی د مقصد دا وو چې عمران خان خلګو نه دی منتخب کړی بلکې د په تور د پاکستان فوج په ټاکنو کې په درغلي کولو سره عمران خان سلیکټ کړی، یعنی ګمار لیدی. اپوزیشن تور پورې کوي چې د 2013 کال انتخاباتو کې فوج د عمران خان پاک کې داندلی کړی و خو فوج او عمران خان تل دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم ټاکنې شفافې ګڼلې دي. بلاول بوټو زرداری چې کوم اصطلاح د عمران خان لپاره جوړ کړی و مریم نواز هم په اشارو کنایو کې همدغه اصطلاح د بلاول بوټو لپاره استعمال کړی تا خو د دې په جواب کې بلاول بوټو د مارچ پر 22مه په لاهور کې د جمع اسلامي په مرکز منصوره کې د خبري غونډې پر مهال مریم نواز ته په اشاره سره وویل چې د ده پرګونو کې د سلیکټډ وینه نه ګرځي بلکې برعکس دا د لاهور یو کورنۍ ده چی وخت سلیکټ سوی وا د مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټی ترمنځ دغه سی بیانونه د پاکستان د سیاسي چارو پوهان په دې نظر کړي چې په اپوزیشن اتحاد کې شامل دواړه ګوندونه اوس په مخالف لور روان دي په جرمني کې خبريال او څېړونکو شازیب جیلانی په دې اند دی چې په دې ورسره کې چې د دواړو ګوندونو مشرانو یو بل ته په اشارو کنایو کې کم پیغورونه ورکړي نو لدې ځخه ښکاری چې دواړه په مخالف سمت کې روان دي
چند دنوں کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس سے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ دونوں پارٹیاں
د تیرو څو ورځو پر مختګونه خی چې دواړه ګوندونه په یو سمت کې نه دی روان ته دوی خپل ګټي او هدفونه دي چې د ترلاسه کولو لپاره په ګډه نه بلکې دواړه جلا جلا زمګ له زورور اسټابلیشمنت سره خبرې اترې کوي دواړه ګوندونه وګده مازیل ری چې په دې دوران کې یو بل ته دوکا هم ورکړي او نقصان هم رسولې دي دا وار هم چې کله پی ڈی ایم جوړ شو نو ځینو خلکو دا فکر کاوه چې دوی به سرونه چلیږي اوس چې بلاول بټو او مریم نواز د یو بل خلاف بیانونه ورکړي دي لاغه داسې ښکاري چې د دواړو ترمنځ ډېره زیاته بې باوري شته
د پاکستان اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم په 2019 کال کې جوړ شوی وو چې له وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکولو او نوو انتخاباتو غوښتنه کوي په اتحاد کې لس ګوندونه شامل دي چې مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټی پکې ډېر مهم دي خوله جوړېدو راځي مسلم لیگ نواز او نور ګوندونه غواړي چې له اسمبلیو د استعفاګانو ورکول ورسته په سړکونو د احتجاج للارې د عمران خان حکومت را ړنګ کړي خو پیپلز پارټی بیا وایي چې باید استعفا ورنه کړل شي او په پارلمان کې دننه په فشار اچولو سره حکومت استعفا ورکولو یا بیا د عدم اعتماد للارې له واکه لري کړل شي شازیب جلانی د مارچ پر 23مه مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو ګوندونو ترمنځ د حکومت لري کولو د طریقې کار پر سر ځکه اختلافات دي چې مسلم لیگ نواز او مولانا فضل الرحمن په اوسنی حکومتي نظام کې هیڅ ګټې نه لري
نواز لیگ اور فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کا کچھ
سٹیک مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان ہیچ تاوان نشتا ذکر چھ دوی پہ اقتدار کی ہیچ برخہ نہ لری خو پیپلز پارٹی لری پیپلز گند سندھ حکومت پر خودل نہ غواڑی بلکہ دراتن کی سوچ ہم کوی چھ کلا چیری اسٹیبلشمنٹ عمران خان از رتور شو او ورتا د متبادل ضرورت وی نو پیپلز پارٹی د دل پارا زان ڈیر غور گنی آصف زرداری هم په دې فرمولا لډیر وخت کار کوي او غواړي چې بلاول بټو په دې حواله را مخته کړي د سلیکټډ یعنی د اسټابلیشمنت له خوا د ټاکل شوی چاپ بلاول بټو په عمران خان لګولې و نو دا سه نه چې پراتونکو کې د سلیکټډ دغه چاپ په بلاول ولګيږي
د پاکستان ډیموکراټیک موومنت په لاسو کې نه غوندونه له اسمبلیانو څخه د استفاګانو او د سړکونو د احتجاج لراري د حکومت پر ختمولو سره سلا دی پیپلز پارټي او سم د پی ډی ایم برخه ده خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو په مرتضی سولنګي ته داسې ښکاری چې پیپلز ګوند به شای نور له اپوزیشن اتحاد ووزی له دې سره د پښتنه راپورته کیږي چې کفرز کړه پیپلز پارټي له دومره لوی اتحاد ووته نو د دې به له ولسی پلوه پر دې ګوند او اپوزیشن څناوړه اغیز پریوزي او کنه مرتضی سولنګي د مارچ پر 23مه مشال ریډیو ته د دې پښتنې په جواب کې وویل
چې څنګه چې پیپلز پارټي اپنی سیاست کر رہی ہے اس کو
پیپلز پارٹی چې په کوم انداز سیاست کوي نو دغه پرانا کې حسم دا ګوند په پنجاب خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې مقبول نه دي نو لولسی په لوبه ورته دومره زیان ونه رسیږي ځکه چې پیپلز پارٹی دا فکر کوي چې سند د دوی مهمه مورچه ده نو هغه به پر ځای وي خو پی ڈی ایم چې د کوم لسی تحریک خبره کوله نو د هغه مرکز په پنجاب او تریوه هدا خیبر پښتونخوا و نو په دې اتحاد کې چې کوم مهم ګوندونه دي هغه جمعیت علما اسلام او مسلم لیگ نون دي نو په دې حواله به پر هغه هیڅ بد اغیز ونه سي
جمعیت علما اسلام ہے اس حوالے سے تو اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا
که څنګه ځینې سیاسي کارپوهان دا فکر کوي چې شایي پیپلز پارټي له پی ډی ایم ووځي. خو د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمان بیا دا هڅې پیل کړي چې د مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي ترمنځ تاوتریخوالی راکم کړي او په دې لړ کې نوموړي له آصف علي زرداري او نواز شریف سره په دې وروستیو کې خبرې هم کړې دي.
اوریدونکو تاسې د عبدالحی کاکړ رپورټ واورید. درې نیم بجې شوې. له احمد الله څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د بنو په جاني خېلو کې د څلورو تنکیو ځوانانو د وژنې پر ضد نن په څلورمه ورځ هم احتجاجي پرلت دوام لري. دغه مړي چې په جاني خېلو کې د فوزي کلام مخې ته ایښودی شوي پرلتوال وایي تر هغې به یې خخ نه کړي تر څو چې ورته واکمن د ټولو ترهګرو پر ضد یو شان عملیاتو کېدو د دې پیښې عدالتي تحقیقات کولو او د هدفي وژنو د مخنیوي ډاډ نه وي ورکړی. د بنو پولیس وایي چې د نامعلومه کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړې او پلټنې یې روانې دي. د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې په یوه بمی چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون درې کسان وژل شوي او دیارلس نور جوبل دي. په خطیر ماخام د چمن د لیویز دفتر مخې ته هغه مهال وشوه چې د دغه ځای څخه د پولیسو یو موټر تیرېدو. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د سولې لپاره یو نوی پلان وړاندې کړی دی. یو لوړ پوړي افغان چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د مشال ویډیو افغان څانګې ته د مارچ پر درویشتمه وویل چې ولسمشر امریکایي چارواکو طالبانو ته وړاندیز کړی چې د سولې د لوزنامې د لاسلیک کېدو نه وروسته باید په شپږو میاشتو یا کال دننه ولسمشریز انتخابات وشي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي چې هغوی به د وړاندیز تر ارزونې نه وروسته په دغه اړه خپل نظر شریک کړي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی ویلي چې هیواد یې د پاکستان سره ښې اړیکې غواړي. دا خبره نوموړي پرون د پاکستان د ورځې په مناسبت سره د وزیر اعظم عمران خان په نوم په یو لیک کې کړې ده. پاکستان به د کووید 19 ناروغۍ نه د خوندي پاتې کېدو لپاره یو میلیون واکسین د روانې میاشتې په پای کې ترلاسه کړي. د منصوبهبندۍ وفاقي وزیر اسد عمر د مارچ په 23 رویټرز خبري ایجنس ته ویلي چې دا د چین جوړ ساینوفارم او کانسینو واکسین دي. او ناتو ویلي دي چې د روسیې بریدونه د یورو اټلانټیک سیمې د امنیت لپاره یو ګواښ دی. د ناتو وزیرانو د مارچ پر 23 په برسلز کې د خبرونو وروسته په یو بیان کې ویلي چې زورور او ټولواکه قوتونه او غیر دولتي فعالین د انټرنیټ او سایبر خطرو او ټکنالوژۍ په ناوړه توګه کارولو سره په قانون ولاړ نړیوال نظام ته یوه ننګونه ده.
احمد الله تاسو د خبرونو لنډیز وایي. اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. اوس هم د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورو. د ځل پکې د مظاهرو په اړه غږیدلی یو. مظاهرې د بیان ازادۍ او د رائے د اظهار یو لار ده. دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه او جمعې په ورځو له مشال ریډیو اوریدلی شئ.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو.
مینو سلامونه. زه بشیر گواخین. د بیان ازادۍ په اړه هر اونۍ خبریدونکو مشال آنلاین خبرونه کې مو هرکلی کوم. نن د مظاهرو په اړه غږیږو.
دا په پاکستان کې د مختلفو هغو مظاهرو غږ دی چې خلکو د خپلو حقونو د غوښتنو لپاره کړی دي. لاریونونه، احتجاج، مظاهرې او درنی یا پرلتونه د بیان ازادۍ یوه لویه برخه ده. له دې لارې خلک کولی شي خپله خبره د چارواکو تر غوږونو ورسوي، د ولس همدردی پیدا کړي او بالاخره په سوله ییز ډول خپلو اهدافو ته ورسیږي. د مظاهرو له لارې خپلو موخو ته د رسیدو یو مثال د پښتون ژغورنې غورځنګ کار دی. دوی د خپلو حقونو لپاره له 2013 کال راهیسې جلسو او احتجاجونو ته زور ورکړی دی. غورځنګ د نورو غوښتنو ترڅنګ د غیب کړو شوو کسانو عدالت ته حاضرېدل، په ځمکه کې د ښخو شوو مینونو ویستل، د هدفي وژنو مخنیوی او پر پوځي چک پوسټونو د خلکو سره ښه رویه غواړي. د دې غورځنګ د مشرانو د کمیټې غړي ثنا اعجاز مشال ریډیو ته وویل چې د آئین تر مخه د بیان ازادۍ د حق په استعمالولو سره خپله خبره تر حکومت رسوي. دا غی پوینه دا سولیزی حچی دیری گتوری دیو چارواکوی خبرو تا غوگ ایخینه
د دې لاریونو نه احتجاجونو د پرلتونو د لارې د پښتنو د ورکو خلکو کې سونه چې دا نړیوال کړی شو د پښتنو د حقوقو د هغې د وسایلو باندې د هغې د اختیار کیس چې دی یا د پښتنو په عمومي توګه کیس د هغې ده به حیثیت کام هغه نړیوال کړی شو. کله چې د خپل د حقوقو د جدوجهد خبره کوو نو او د عدم تشدد خبره کوو نو بیا د داسې قسم لاریونونو داسې قسم پرلتونو ډېر مهم اثر وي.
تاسې د بیان د ازادۍ په اړه مشال آنلاین خپرونه اورئ.
بالکل او زه په دې خبرونه کې ستاسو قربا بشیر گواخیم. د پښتو ژغورنې غورځنګ د مظاهرو په جواب کې حکومت دوی سره څو ځل مذاکرات کړي دي. د دې غورځنګ د غوښتنو په رڼا کې د پوز وایان میجر جنرال بابر افتخار د فروری په 28 په یو خبری غونډه کې وویل
د
ماینونو د ریکول لپاره مونږ ډیر کار کړی دی. 2.1 کیلومتر سیمه مو پاکه کړې ده او 8000 ماینونه مو راوستل دي. کله چې په قبایلو کې پوځي عملیات شروع شو نو د خلکو حفاظت لپاره ګڼ چیک پوسټونه جوړ شول. اوس چې عملیات ختم شوي دي نو له 450 چیک پوسټونو څخه اوس لا 250 هم کم پاتې دي.
وہ جو اگر 450 تقریباً چیک پوسٹ اگر اس وقت تھیں تو اب یہ ریڈیوس ہو کے 250 سے بھی کم رہ گئی.
پښتون ژغورنې غورځنګ د پښتو ځینې داسې سندرې هم په خپلو جلسو کې غږوي چې شاعري یې په مزاحمت ولاړه ده او خلک د عدم تشدد له لارې کار ته هڅوي. تاسو له مشال ریډیو ونیزه خبرونه مشال آنلاین اورئ. نن موږ د بیان ازادۍ د یو شکل یعنی مظاهرو په اړه خبرې کوو. اوریدونکو نن سبا چې په خبرونو کې ډیر یادیږي هغه د تحریک انصاف حکومت د ختمولو لپاره له اپوزیشن ګوندونو جوړ پاکستان جمهوری تحریک مظاهرې دي. د الیکٹرانک رسنیو د څارنې ادارې پیمرا پر ټلویزیونونو د پاکستان په جمهوری تحریک کې شامل مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف د تقریر په نشرولو بندیزونه لګولې دي. پر دې بندیزونو به پرتون کې ونی کې وغږیږو. خو تاسو کولی شئ زموږ تیری دا روانه او نورې ټولې خپرونې پر خپل انټرنیټ لرونکي فون پر مشال ایپ هم واورئ.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خپرونه اورئ.
مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو هم دا اوس روانه ده او زه بشیر گواخ مو کوربایم. که دیشی مشال ریډیو به مو اوریدلی وو چې د فروری په میاشت کې د پاکستان سرکاري ملازمین اسلام آباد ته ورغون شول. دوی د خپلو تنخواهو د زیاتولو لپاره مظاهره کوله او د بیان ازادۍ له حقه په ګټه اخیستو یې د حکومت په خلاف د خپلو غوښتنو واضحه کولو لپاره یې نارې وهلې.
په دې مظاهره کې شامل دوه کسانو گلزار او اکرام په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورسره د تنخواه زیاتولو ژمنې کړې وي چې اوس یې باید پوره کړي.
څومره چې سرکاري ملازمین دي دا راوځي د خپل حق د غوښتلو لپاره، دا غوی حق دار چې د مونږه څومره د منګای بڑھاو شو دا د هغه په تناسب دي زمونږه په تنخواګانو کې اضافه وشي. داسې نه چې کزو خپل تنخواه تاسو وایم چې زما تنخواه د بڑھاوېدو په ځای باندې پخکته روانه ده، او څومره چې مخکې زما په کم تنخواه گزارہ کے دلا پاگے بانے وہ زما گزارا نہیں کی
بزرگوں کے خلق راغلی اور راروان دی نورم راروان دی خود شپے پر نیت راغلی منگ بدل تشپم کو بلکہ شپے بکو مطالبے منل پورے منگا دل تخ پل یعنی پرزور احتجاجم کو اور سارا بدرنم کو.
په اسلام آباد کې پر مظاهره کوونکو سرکاري ملزمینو لومړی پولیسو اوکې بهون کې ګیس وکړو، خو هغوی خپل احتجاج پرې نه خود. درې ورځې وروسته حکومت د دوی غوښتنې ومنلې. د کورونا چارو وزیر شیخ رشید اعلان وکړ چې د لاریون کوونکو سره جوړجاړی ته رسیدلی د ځینو به رتبه یا ګریډ لوړوي او د ځینو تنخواوې.
احتجاج د دوی حق ته خو مونږ ورسره خبرې کړې دي، د دوی غوښتنې مو منلې او ان شاء الله نور خو خبرونه هم را روان دي.
تاسو د بیان د ازادي په اړه مشال آنلاین خپرونه اورئ.
بالکل اوریدونکو، دا د مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه اونیزه خپرونه مشال آنلاین ده. د ټولنیزو چارو په خادم حسین وای په سولیز ډولدارو کوڅو ته په احتجاج راوتل ستړی کوونکی کار ښکاري، خو ګټه یې ډېره ده. دا چې احتجاج څنګه په مقابل لوري اثر کوي، خادم حسین یې په اړه مشال ریډیو ته وویل.
دی هغه خلکو کوم خلکو چې اختیار او وسایل ارتکاز کې راوستي مرتکز کړي دي، دی هغه دی چې کوم د انساني ضمیر دی یا اجتماعی ضمیر دے یا غی کی دننه چې کوم سوچ او فکر دے، هغه فکر او سوچ د داسې قسمه طریقې سره هوا ورکول یا داسې قسمه طریقې سره را لړزول چې هغه د خپل محسوس کی چې گویا کی دا کم عمل منکو دا عمل د انسانیت په ضد دی، نو هغه د پاره کوم طریقې د هغه د پاره استعمالیږي، مثلا لوګي په بنیاد احتجاج کول او یا داسې قسمه احتجاج کول چې هغه خلک راوزی او هر څه کور او کوسی او دغه پری دی او یو ځای کې کینی، او بیا دا هم کېدی شي چې خلک د یو ځای نه یو اوږد مزل شروع کی تر بل ځای پورې اوږد مزل وکړي. د دې نه علاوه نورې طریقې داسې کېدی شي چې ځان سره ډیر شي خلک ملګری کول، او هغه ډیر شي خلک چې ملګری شي نو دا ډیر شي خلکو د فشار د سماجي او سیاسي فشار په بنا چې کوم خلکو اختیار مرتکز کړی وي یا وسایل مرتکز کړی وي هغه مجبور شي چې منصفانه تقسیم وکړي.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
اوریدونکو، له همدې سره د مشال آنلاین د دې اونۍ د خبرونه ختمېږي. تر بیا مو زه بشیر ګواخ په خدای سپارم. ښه وخت. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. لګ مخکې مو د مشال آنلاین خبرونه اوریده، او سم سازونه زنجیرونه اورو. دا خبرونه تاسو ته شاهین بنره جوړی. ټول مشه اوریدونکو، په خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی، زه شاهین بنیره یم. د خیبر پختونخوا د سواد غریزه سیمه کې یو خوا د فطرت پرنګونو خيسته ده، نو بل خوا دلته د شاعرۍ او موسیقۍ یو زورور روایت هم پاتې شوی دی. خو د کال 1900 د لسیزې نه وروسته چې کله سخت دریزه فکر وده وکړه، او بیا په کال 2009 کې وسلوالو ډلو سواد ونیولو، نو د دې سیمې شاعران، موسیقاران او سندرغاړي هم د ژوند د خطر سره مخ شو. دغه سیمې په موسیقۍ او کلتوري هلو ځلو کې کوم بدلونونه راغلي دي؟
نن په دغه موضوع د لیکوال او سړنکار زبیر توروالی خبره اورو. زبیر توروالی وایي چې په سوات او اړوند سیمو کې د ګندارا تهذیب د رامنځته کېدو نه وړاندې هم موسیقي د ورځني ژوند یوه مهمه برخه وه چې دغه غریز سیمو ولسونه به پکې د خپل ژوند او ارمان څرګندونه کوله. نوموړی وایي چې د سوات کوهستان قبیلو خپل شاعري یا موسیقي نه ده لیکلې، بلکې دغه روایت له مودو راهیسې له یوه نسله بل ته منتقل شوی دی. زبیر توروالی وایي چې دا ولسی سندرې وې چې خواوشا او یا فیصد د سیمې ښځو جوړې کړې وې، او بیا به د غم او خوشحالۍ پر مهال د موسیقۍ د سازونو سره ویلې.
سوات کې کم چې دا پری گندارا سیولایزیشن یا کلتور و هغه درادا چې کم مهابارت کې ذکر شوی دی، او هغه ته دغم وایي، ډاډک هم وایي، داربي کم عقائد چې یا کلتور چې هغې سره موسیقي لړلی یو شی و، لکه جنازو سره په هغه وخت کې به موسیقي وه، جون کم دغه چې هغې کې موسیقي وه، لکه پښتنو نه علاوه سوات کې چې کم نور قامونه اوسېږي هغه توروالیان دي یا گاوریان دي، کم ہوتا چې پښتانه کوستانیان وایي. اوس توروالیانو کې ډېر یو غټ روایت پاتې دی د شاعري او د موسیقي. زمون په توروالی شاعری کې لکه دو صنفونه بنیادی دي، یو ته وو ویل کېږي وو، او بل ته پھل. دا ډېر لکه قدیم زوړ روایتو کې راغلی. او بله دا خبره ده چې زمون چونکې دا ژبې چې دي په تحریر کې نه وو، لکه زدی څو تحریری نظام به نه وو، نو لکه کم شاعری چې کېده هغه د سنګینګ دپاره کېده. لکه بنیادی خبره دا وه، دا هغه څه مخصوص طبقې سره د هغې تعلق نه و زموږ په دې توروالیانو کې، او په دې کې به زنانه ډېر زیات کنټریبیوشن و.
توروالی زیاتوی چې په سیمه کې په شپاړسم صدی کې د یوسفزیو د راتګ نه وروسته ځینې کلتوري قدرونه بدل شو، او د لړۍ تر اوسه روانه ده. د نوموړي په وینا ډېر لرغونی دودونه له منځه تللي دي. په سیمه کې د موسیقۍ مشهور آلات کم کم پاتې شوي دي. په دغه اړه زبیر توروالی وایي،
رو رو بیا هغه شاعرانو ته موسیقارانو ته هغه زینه تنګیږي، او هغوی خپل هغه کسب پرېږدي. کسب خو نه، بلکې خپل هغه شوق هم پرېږدي. نو هغه اثرات خو اوس هم شته، خو بیا هم ګورو نو زمونږ په موسیقي لکه دز داسې ولسي شانتي وه، یو عوامي فوک ورته ووایو، نو هغې کې هغې کې اوس هم اثرات شته چې اوس هم مونږ ګورو. نو زمونږ دلته کم توروالی کې کم شاعر بو، نو هغه به سنگر بو مخامخه. آلاتو کې به ستار عام و، بیا پسې ستار سره منګۍ لکه تبلے پر زے منگے بکار کو وہ سنے کہ بھائی وہ بل لگا میں استعمال سرنا دیش پہلے بڑے استعمال دو اس پہلے یو عام شیو او چنگ بہ مو چنگ چنگ کو بیر اس تو ختم شوا اس کو چنگ نشتا او ستار روایت شتا دا منگے روایت شتا دل تس موسیقی او شاعری دا پارا س طبقہ یا تسبگر مختص نہ دی، بلکہ ہر سو قولی شیلا کیا
کله چې د 1980 په لسیزه کې په پاکستان کې د مذهبي ډلو اغیز ډیر شو، نو د موسیقي محفلونو او سندرو د ډاډګرنې په ځای د یو سختدریز فکر د ودې لپاره په ریاستي او غیر ریاستي کچه هلې ځلې پیل شوې. تورولی وایي چې د سکولونو او مدرسو په نصاب کې داسې تعلیمات ورکول کیږي چرته چې هنر او موسیقي د انساني جذبو د اظهار په ځای یو ناخوښه کار ګرځېدلې دی.
جدید تعلیم چې هغه د اسکول دی او که د مدرسې دی، د هغې په وجه هم زموږ خلقو ذهنونه بدل شوي دي. زنانو سنګینګ ته خو ډېر بد وایي او شاعري هم لکه نه خوښوي. کله چې هم یو جنګ صورتحال راشي، نو هغې کې اولنی ټارګیټ چې هغه فونونه لطیفه یي، لکه کوم جنګي خلک چې نو دغه فون لطیفه ختموي. د هغې وجه دا ده چې دا د جنګي رویو خلاف یو اهم او مضبوط هتھیار دغه کم فنون لطیفہ چیزوں آ گئی. نو کم جنگجو خلق کی راضی راہوی اول ناٹکول ناول خدا کی منائز کے لکا دا شیطانی کارو گر گئی کوئی پابندیاں نے لگی او حملے کے سخت زمون کو سواد کی کم پوشوا نو آل تا خو آگوی ٹارگیٹ پر دے آسان شو چی آگوی کو ٹاکل خلق چی فلانے فلانے زیر کی دا سنگران دی او دا موسیقاران دی او بدل تا زمون علاقے کی خدا سے آگا تار سو خود ٹارگیٹ نشوا دا آگوی وجہ دا دا چی دل تا سخ مخصوص مختص طبقان دا چی دا خلق دی او دا سیدا کی دا یو عوامی کار بو خود آگوی اثرات دار شو چی دل تا ہم سو چی پر دے فنون لدیفہ پر میدان کی لے گیا ہو آگوی ہم لکا اخپل کار پر خود ہو دا موسیقاران او زمون سنگران او وڑگوال کی سمال دلی دا آگا اس لوئے لوئے تبلیغیانی شوی دی کنا
خو اوس وختونه په بدلیدو دی او د سیمې یو شمیر په ځوانانو د خپل موسیقي او کلتور د ودې لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. زبیر تروالی وایي تر اوسه یې ګڼ شمیر ولسی سندرې او کیسې راټولې کړې او په کتابي بڼه یې خپرې کړې دي. په موسیقي کې د نوو تجربو په اړه نوموړی وایي
هغې نه بعد خلقو ته څه ځوانانو ته څه مشرانو ته یو حوصله ملاو شو. بیا په دې موبایل ټیکنالوژي سره اوس هغه کافي مخکې لکه لګیا دي خلق خپل کارونه کوي. په دې یو میاشت مخکې مونږ یو کتاب دوباره د خپل قدیم د توروالی شاعري کتاب اردو ترجمه سره شایع کړو. نو هغه کې مونږ سره سلور چیزونه مخې ته ډېر واضح راځي. یو خو فطرت سره بالکل اوسېدل، لکه غر سره اوبو سره قدرت سره کم نظارې چې دي دا هغوی لکه باڼ نجاتو سره یو خو هغه چین پکې ډېر واضح دی. دویم پکې د غریبۍ او د بېوسۍ یو غټ مفهوم پکې واضح ده. دریم پکې د زنانو ظرف نه یو مزاحمت کم چی پی پور با کی ظلم کی گی او اغوی دی اغا وقت قدیمی شاعری زرد یادوم اغا یو تیم پکی واضح اخکاری او اغا زیاد دینو اشقیا رومانسی زیاد دی کنه. سولرم چی دینو اغا دا وطن لکا دی علاقه تا وطن مخل وطن وی کنه. اوردونکو دا آواز منګا دنن خبرونه را روانه وره با په موسیقي د بندیزونو پاړه په یو بل موضوع د معلوماتو سر رازو. دا وخت خپل قربا شاهین بندری ل اجازه ورکه خاد آباد او بریلی اوسه.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا مخام ترش پگو
کلاری گی یار بل وطن تر روان